سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجی دي تاسو ازادي لري ته وګی اسمه کې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د ماین پکې موسوی چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 شپېته مربع کیلومتر اوړي په تاسو کې چې نږدې دوه کلمه کې د 2020 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتر وي د موسی په خپل نوی راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا ساحې د یوات په شپږ شولتون کې سب شوی دي او د هغه پر لپسې ګواخي چې ملکی افغانان ورسره مخامخ دي په بین کې دا یادونه هم شوی چې اوس مهال د نړۍ شپېته ودونه د قلمرونو د نوی ماینونو له خطر سره مخامخ دي ماینونو له تیر رسول سيزو رئیس تل د افغانانو ژوند غواخي او په ترڅ کې د ماین پاکي موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه باندې دي توان درچې ټولې ودونه له ماینونو څخه پاک کړی د چاپریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دونه به دوام وکړي د افغانستان په ګډون د نړۍ یو سل اته نوي هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله تر رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار انډریو هارپر فرانس پرس خبرې اجنسي ویل چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی د امریکا د نړیوالې پرمختګ ادارې یو اس آی ډی وایي چې په افغانستان کې د غلیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون متر مربع څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده یو اس آی ډی په خپل اکسپاری په یو بین کې چې پرون خبر شوې دي چې د افغان غلیو له تولید څخه تر لاسه شوی اوایت هم مشاوخه 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې ده د بیل مخې د غلیو عبدالله په صنعت کې اوس مال نږدې 12 لکه کسان په کار بوخت دي د اسرائیل د بارنوی چار وزیر وای چې د لبنان لزبلا ډلې سره د جګړې د پایته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی جدون سار پرون خبرالن ته ویل چې اسرائیل له متحده ایالاتونو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی دی د ګرجستان په بلتون پاله سیمه ابخاریا کې د حکومت مخالفو متارزانو هغه درې پلونه چې پلازمینې سخومی تزی بند کړی دي متارزان له مسکو پلوي حکومت څخه غواړي چې 15 تنه مخالف فعالان له بنده خوشی کړي دا فعالان سو روسی شرکتونو ته د بیرغونه د لوی پروژو د تړونونو د سپارلو پر سر د پارلمان لیوه غړي استرا تر لنج وروسته د امنیت ادارې لخوا نیول شوې دي فلسطینی روغتیا چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرایلو پیوانو ویبریټ کې لکټر لګ سور لاس کسان وزل سی دي د نصر روغتون چارواکي وایي چې په خانیونستیما کې پرې و رستوران د اسرایلو بیگانه ویبریټ د دوه ماشومان په ګډون لکټر لګ ولس کسان وچلي او د الودا روغتون چارواکي وایي چې د نصیرات د کډوالو په کم کې پر یو کور د اسرایلو بلې حمله وخته او د نارینه وشلې دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي افغانستان کې د ماینونو ګواخ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته د زموږ نړیوال نه ظاهره ده چې افغانستان کې کوم صاحب چې ماینونه دي د ساحې صفه کې
نن د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د مړینې سلورم تلین دی
د شهید دایی په څیر پلسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول
او افغانستان کې د روغتي کارکونکو ډاکټرانو اندېښنې
مې وانه په مرکز کې حتی په ولایت کې اوس په ځینو ولایت کې انسان او قابلیت دې اجازه نه لري چې د محرم کلینیک ته لاړ شي
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لمریز لپاره ساکل د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی په دې کانفرنس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی نور جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمی بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 29 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مرد راتونه ورسته د درې کپونه درې کانفرنسونه کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړې چې هغه د شپږشتمو وشتمو اته وشتمو او دا اوس د خوښي ده چې دلته مونږ راغلي او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډیر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو څو میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقلیمی بدلون د نارینه او پرتله خځې ډېر زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، خځو، نارینه او حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقوقو په تیر د خځو د حقوقو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډیر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د هله ټراست نوم د ماين پاکي یو موسوي چلم د افغانستان له 15 کیلومتر مربع ډیر زمکه کې ماينو نشته. دغه موسې د نیوی راپور لمخې د غنداز زمکه د افغانستان په شپږ شلېتونه کې په ماينونو کا کړه د چې د ملکی وګړو پر وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د هله ټراست نوم د ماين پاکي برتانوي موسسوي افغانستان د نړۍ د هغه څلور هیوادونو په ډله کې دي چې لا هم پکې د زمکه لاندې ماينونو خطر موجود دي. دغه موسسي په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماينونو د پوخلې زمکه اندازه ل 15 کیلومتر مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې د اندازه په 2022 کال کې 35 کیلومتر مربع راپور شوی و. راپور کې راغلی چې د غنداز زمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماينونو کې کړه ده چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. هله ټراست ویلي د نړۍ شپې ته هیوادونه هم د زمکنیو ماينونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دي. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګال هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماينونو په کېشته او د خلکو ژوند ګواخي. په راپور کې دا هم راغلی تر هغه چې د افغانستان زمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځای شوي کورنۍ خپل اصلي مينو تستنی شي. په راپور کې د هله ټراست موسسې د اجرایي مشر جیمز کوان له قوله راغلی چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیل لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخت چې په افغانستان کې د ماينونو خطر په بشپړ ډول لمنځه لاړ نشي زرګونه ملکیان به په ویر او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماينونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې خکیلو لوریو د اصل نه د مراد کړي. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکی وګړي وو. د ماينونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیریدو وروسته لاهم د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو مزمل چې 15 کال وړاندې په ماين چاودنه کې و په خبرې شوی ازادي راډیو ته وویل،
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکي خپل ته لګول ده، د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل او له سره ډیر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماينونه شته دي، زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماينونه دي دا صحیح صفا کې تر څو نور خلک له دغسې حالات نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد اغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل،
لسم کال دی دواړې پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کړلې دي. نو خپل خو نه د وسایل د چلاویم نه دغه مې د اوس ما سره چیرې پاته زمې بل شناختای وندوال څوک پیدا کوم هغه مې خواته رسی. نو په هغه تمنا کې زه دغه د لاچوک لرم د خپل قربانو کې چې مثال هغه د وسایل د چلاو د لیاقت هم بوزي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سلسلو ولسوالیو له ډلې دوه په درېمه کې ناچاو دي توکي او ماینونه شته او هر میاشت شپېته تنه چې ډېری ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو له امله وژل کیږي یا هم معلولیږي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
نن د نومبر 12مه په لمن کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایی د مړینې سلورم تلیندې دایی د 2023 کال د نومبر په 12مه د لمن په مرکز لخکرګه کې د په موټر پسې د نخلو شوی بم چودنه کې وژل شو. د دې بیخ مسولیت چوانې خست خو کورنۍ عدالت غواړي.
د شهر پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برښنا درسته مخته چې د شهر اوسیدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی چې لوژل کې دوی څلور کال تیر شول، دغه وژن کی لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي. درې دیرش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیز کال د نومبر په 12مه د هلمند په لخکرګا کې د د موټر پورې د نخلول شوی بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسولیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. هغه څېړنې چې د دایې د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د الیاس دایې ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو ته وویل،
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیې د پلټونو په برخه کې د هغه ادارو ورګنون څخه چې هغه د خبري اعلان په برخه کې کار کوي د پلټونو غوښتنه کوي. د خطردام حال پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبري اعلان ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د سیړونو غوښتنه کړي. د افغانستان د خبري اعلان د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل،
د شهید دایی په څیر پلسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څیړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څیړل کېږي، خو یوه دوسیه هم ونه څیړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅیړي. زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کړو او د نړیوالو محکمو څخه وغواړو تر څو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ وو او خپل راپورونو کې تل د دوی رښتینی او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
الیاس دی یو له هغه اشخاص وو چې د زمج د هلمند خلکو ژغ به اوریدل او د هغوی ستونزې به اوریدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابدي یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک کم دي، یا کوئ چې په نشته را حساب دی چې په رښتینې معنا د هلمندیانو ژغ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه 15 کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړي دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي.
د خط شبکې د خیره مکتب ته دی اچو، مکتب ته به ځې و راځې، د خیره مره به خط لیکې، درس به وایې، چې د پلار نوم در باندې یاد دي، د ښه نامه خاوند ظالمانو شهید کړه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په 11 ویلي و چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 40% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هممهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته د بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس ای ډی وای چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنی کچه له 1.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. نور حال پر راپور کې ورو.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای ای ډی په افغانستان کې د غالیو د کلنی تولید د زیاتېدو خبر ورکوي. د غیداری پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالیو د تولید اندازه ل 1.1 میلیون متر مربع نه 303 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. د غیداری دا هم ویلي چې د غالیو د تولید ارزښت هم نږدې 303 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. د بیان لمخې د غالیو بدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 2 لس لکه کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د یوسایډ د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمیر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوي، خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل.
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه د حرفوي زده کړو په برخه کې، د تولیدونکو مېرمنو د ماشونو په برخه کې. دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی، په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالی او بل وبدون کې د چ ورته سنځ لري او د متشبثینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالی او تولید زیات دی، خو د خزینه متشبثینو سره باید مستقیمه مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپل به خپل تولید بازار ته ارزه کوو او خپل تولیداتو کې به نوی والی راولو.
محصولات
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي عجیل المحمد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمنه، چرتیپا او مزار شریف کې بازارونه ډیر ښه دي. کورنی فروشات هم لور او بهرنی هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ ربع کې لا 3 میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادرې شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه ربع کې 550 متر او په 1401 کال کې ناوې په سلو کې زموږ صادرات پاکستان ته لاړې کېدل. اوسه کال 550 په سلو کې د پاکستان او 90 په سلو کې د افغانستان ته لاړې صادر شوي دي.
د خغلی نوري په خبره د پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان غالي ډیر شی وادونو تصادریږي. نو موري وای د دغه غالي په بدلو کې نوي په سلو کې مرمنی بوختي دي. غالي د افغانستان له مشهور تولیداتو څخه دي چې د صادرونکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو په ځنګړي ډول شمالي ولایتونو کې وبدل کیږي او نړیوال بازار ته وړاندې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روغتي کارکونکو ډاکټرانو وژنې او تاوتری خولې نږدې دوه چنده زیات شوې دي. دا سازمان په خپل وتزه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دغه وخت کې ساکل د تاوتری خولې د دوام ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا پر خزینه ونارینه او ډاکټرانو اولسي مقرراتو او محدودیتونو د دې په کار منفي اغیز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان دی او تازه راپور په خبرولو اندېښنه خودلې او ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او غنو محدودیتونو سره مخ دي. د سازمان چې په سویس کې میشت دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 2023 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو او ډاکټرانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیولو او بندي کولو 15 په حساب کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکو ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل وی پاڼه خپور کړای د هرات ولایت د شیندان ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځای طالبانو د زینو غړو د بریټ یادونه هم پکې سوي ده. په راپور کې راغلي د 2040 کال د اکتوبر په 11مه د بریټ کې ځای طالبانو یو ډاکټر لدی عمل وهلای و چې د راپور په ټکو د دغه روغتیایي مرکز په پارکینګ کې د طالبانو د پوزي موټر پر درولو نیوکه کړی. راپور وایي لپیخې وروسته د دغه روغتیايي مرکز کارکونکو اعتصاب وکړ خو طالبانو له دوه ورځو وروسته د دوی د غوښتنو له منلو پرته اعتصاب پای ته ورساوه. دغه سازمان ویلي په 2023 زیږدیز کال کې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو د وزلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې شوي خو په ټکو یې د دغه روغتیا پالانو د تښتولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکټرانو او کارکونکي د غیر اخلاقي تورونو د نارینه او ښځینه ډاکټرانو روغتیايي کارکونکو او ناروغانو د څنګو نه جلا کولو د محرم یعنی نارینه سرپرست پرته سفر کولو له داعش ډلې سره د اړیکو په تور او د غشان د مالی فساد جال او غلا په تور پوښتل سوي نیول سوي او باندیان سوي دي. بلخوا په هیواد دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغه مواردو په تایید وویل چې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي او د کار قانوني ازادۍ ترې اخیستل سوي دي. له دې ډلې د کابل ښار دوه ډاکټرانو چې بیلابیل ولایتونو ته د دندو او روغتیايي خدماتو رسولو لپاره هم ځي د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خبرولو او د غږونو بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مې وازه په مرکز کې حتی په ولایت کې اوس په ځینو ولایتو کې انسان او قابلیت د دې اجازه نه لري چې د محرمه کلینیک ته لاړ شي وظیفه ته لاړ شي. حتی ډېرې قابلې پام نه نامه یا نه ډاکټران یا نه انسان ډېرې په ځینو ولایتونو کې تهدید کېږي په شفخانو کې وزنانه وردانه هم واردونه بیل شوي دي.
مثلا
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دغه سازمان د راپور او دغه ډاکټرانو د ادعا او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو کې هڅه کوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او روغتیا یوازینی سکتور دی چې ښځې پکې کار او زده کړو ته پریښودل کیږي. خو د ډاکټرانو خبرو او شکایتونو ته په پام داسې ښکاري چې د دوی وروستیو بندیزونو او مقرراتو دا برخه هم اغیزمنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیلابیلو راپورونو له مخې افغانستان کې اکثریت خلک د ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله په اسانه روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر د سپتمبر 1 پورې د نړۍ په 350 هیوادونو او سیمو کې د صحي خدمتونو پر وړاندې 2218 د تاوتریخوالي یا خنډونو پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 286 روغتیایي کارکوونکي په 290 پیښو کې نیول شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې می دالو کوم چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو ګډ کمیسیون د جوړولو پر سر هوګړه کړې. په ایران کې کشمیر خبری ایجنسیونو تازه راپور ورکړی چې په تهران کې د طالبانو سفیر په دې ورستیو کې د ایران د کورونا چارو وزارت لوی چارواکي سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کړې دي.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمېر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11 د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلی او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راپور کې راغلی چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسیون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال لګنو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني اقتصادي او ټولنیز ستونزې شامل دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما سالان تقریبا 7 سال شوه ایران اومدیم.
و کاله کیږي چې ایران ته راغلی یو. هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ وو، خپل مو بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزورې وو. اوس می اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشټوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کالمه په افغانستان کې پر رسنه کې کار کړی. د طالبانو لراته ګروسوي د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کاله کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بېرته لیږي.
و کشور ما افغانستان دیپورت یای که رد و مرز میکنن.
تر دې مخکې د خراسان ردوی ولایت د بهرنیو اتباعو دفتر مشر ویلي و چې هر ورځ له دوغارون پولې څخه تر 3000 ډیر افغانان له دې هېواده ایستل کیږي. ایراني چارواکو وړاندوینه کړې ده چې د روان لمریز کال تر پایه به له ایران څخه شاوخوا 2 میلیونه بې اسناد افغانان باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو تر غوړندې خبرونه